هدف ملی داشته باشیم که اگر کدام ورزشکار ما بله. در ملی دوجا یعنی تعدادش کم میشه مشکلش برش پیدا میشه.
بسیار تشکر آقای رحمانی، بسیار تشکر از شما، زنده باشین. رسیدیم به پایان برنامه، ان شاء الله دیگه مورد در برنامه بعدی هم صحبت خواهد کردیم. تشکر، به پایان این مجله رسیدیم. آقای احمد تکر
فریخی بدی و چه رحمانی سبق بله خبر خلاص
کردیم.
نه رضایت من نه کامل تاسو نه قدر من اوریدم کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې دی ولسی جګل خو د ولسمشر حمید کرزی د نوې کابینې د لوی برخې د رات په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځنګړي استازي پر سرګندونو سربېره د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې په سر کې کورنۍ خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د کابینې د اولسو غړو رادېدل په اوسنیو سختو شرایطو کې سیاسي په شا تګ دی. افغان حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې وایي د ملي شورا انتخابات د راتلونکي کال د جوزا په لومړۍ نیټه ترسره شي. او د پاکستان په شمال لویدیځ ایالت کې د طالبانو ضد قومي مشرانو په موټر د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د کابینې د اولسو غړو رادېدل په اوسنیو سختو شرایطو کې یو سیاسي په شا تګ دی. کای آیډي پرون وویل د څلورویشتو پیشنهاد شوي وزیرانو له ډلې د اولسو رادېدل په داسې شرایطو کې چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د لازمو بدلونونو لپاره هڅه کوي یو ناامیدونکی عمل دی. کای آیډي دغه راز وویل جمهور رئیس حامد کرزی اوس باید د نورو کسانو د کاندیدولو لپاره خپل سیاسي انرژي مصرف کړي. د افغانستان حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې وایي د ملي شورا انتخابات د راتلونکي کال د جوزا په لومړۍ نیټه ترسره شي. د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند وحید عمر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه څه به وشي ترڅو د ملي شورا انتخابات په شفاف او عادلانه ډول او په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ښاغلی عمر زیاته کړه د انتخاباتو د مالی بودیجې د موندلو لپاره هڅې دوام لري او که چېرته نړیواله ټولنه د انتخاباتو پیسې ورنه کړي افغان دولت به یې له خپلو کورنیو عوایدو څخه لګښتونه برابر کړي. ښاغلی عمر دغه راز وویل د جمهور رئیس حامد کرزی به ډېر ژر نوي کاندیدان ولسي جرګې ته معرفي کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ساختمانی چارو انجینیر محمد یونس نواندیش د کابل د نوی خاروال پر څوکۍ ټاکلی. د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ویاند فیضی زدران ازادۍ رادیو ته وویل له دې وروسته به ښاغلی نواندیش د کابل ښاروالۍ چارې پر مخ بیایي. د کابل پخوانی ښاروال عبدالاحد صاحبی د لوی څارنوالۍ لخوا په اداري فساد تورن شو او انتقادونه پرې کېدل چې په تېرو کلونو کې لازم کارونه نه دي ترسره کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال وهاب الدین سادات هم د اداري فساد په تور څه موده مخکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او دا مهال په توقیف کې دی. د کندوز ولایت سیمهییز چارواکي وایي د دې ولایت د دشتارچي او امام صاحب ولسوالیو ترمنځ د ملاقلي په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په مرسته د ملي پوځ په عملیاتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز والي محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ ترسره شول شل تنه وسلوال طالبان نیول شوي او د هغوی د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د کندوز والي وایي په دې عملیاتو کې د ملا عبدالله په نوم د طالبانو یو قمندان وژل شوی او د ملا قاسم په نام د هغه یو بل قمندان نیول شوی. دی وایي په عملیاتو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په دې خبرونه کې په همدې اړه نور تفصیل هم اوریدای شئ. او په خوست کې میشته تلافي ځواکونه وایي د دوی یوه بی پیلوټه اکتشافي الوتکه د پکتیا ولایت د اوبهی د پکتیکا ولایت د یوسف خیلو ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې غورځېدلې. د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤول جګړن ګریګوري دا پیښه تایید کړې او ویلي دي د الوتکه د تخنیکي ستونزو له وجې غورځېدلې او د دښمن لخوا نه ده ویشتل شوې. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دا بې پیلوټه الوتکه وسلوالو طالبانو د توغندي په ډز رانسکوره کړې ده. ائتلافي ځواکونو د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بللې. د د پاکستان په شمال ویدیز ایالت کې د طالبانو په ضد قومي مشرانو پر موټر د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې. په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او څلور نور سخت ټپیان شوي دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د سیمه ییز چارواکي نصیب شاه له خولې وایي قومي مشرانو غوښتل په باجوړ کې د طالبانو پر ضد قومي ملیشه جوړه کړي. نصیب شاه وایي قومي مشران له محلي چارواکو سره د کتنې په مقصد د باجوړ ښار سیمې ته روان و چې د کسای کلي ته نږدې پرې د سړک د غاړې چاودنه وشوه. دوه ورځې وړاندې د لکی مروت د سیمې ځان وژونکي بمی چاودنې کې سل کسان ووژل شول. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون وایي له افغانستان او پاکستان څخه شړل شوي اسلامي افراطیان به پرته له شکه د یمن او سومالیا په څیر ستونزمنو هیوادونو کې راڅرګند شي. براون بی بی سي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د افراطي مسلمانانو وژونکي مفکوره ممکن د راتلونکي لسیزې یوه څرګنده علامه وي. د انګلستان صدر اعظم زیاته کړه نړیواله ټولنه باید د نړۍ هرې برخې ته په څار کې وي چې په کوم ځای کې یو ناکام او یا ناکامه کیدونکی هیواد موجود دی چې د تروریستانو د فعالیت امکانات پکې برابرېږي. له دې مخکې د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما سره سلا شوي وو چې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د ګواښونو په مقابل کې په یمن کې د تروریزم ضد خاصو پولیسو د جوړولو په چاره کې مرستې وکړي. د ایران پارلمان پرون د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په تدریجي ډول د انرژي او خوراکي شیانو د سبسایډي کمول پکې غوښتل شوی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد غواړي چې د تیلو، طبیعي ګاز، برېښنا، اوبو، خوراکي موادو، روغتیا او پوهنې په برخو کې د دولت مرستې سبسایډي کمې کړي او له دې لارې په کال کې شاوخوا سل میلیارد ډالر وسپموي. یو بل خبر وایي ایران ګواښ کړی که چېرته له لویدیځ سره په تهران کې د تیبی څیړنیز مرکز د هستوي بټۍ لپاره د اټومي سونګ موادو برابرولو معامله ونشي نو دوی به نور د جګې سطحې غني شوي یورانیم تولید کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي لویدیز باید د ایران د معاملې د وړاندیز په اړه پریکړه وکړي. په دې معنا چې یاد د تهران په سلو کې شل غنی شوي یورانیم وپلوري او یاد د ټیټې سطحې یورانیمو سره تبادله کړي. متکی وایي نړیواله ټولنه په دې اړه پریکړې ته یوه میاشت وخت لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت شورا ویاند مایک هامر پرون وویل ایران د هستوي پروګرام د مسئلې په اړه په خپله ځانته دریز غوره کړی. او د تاجکستان چارواکي وایي د پامیر په غرونو کې د شنبې د ورځې د زلزلې له وجې شاوخوا شل زره کسان بې کوره شوي دي. د تاجکستان د عاجلو حالاتو او ملکي دفاع کمیټو پرون وویل د مرګ ژوبلې راپورونه تر اوسه بشپړ دوی ته نه دي رسېدلي. دا زلزله د ریختر 15.1 ثبت شوې ده. د عاجلو حالاتو کمیټې ویلي د زلزلې د کورنو بدخشانس کې د سیمې یو شمېر کورونه زیانمن کړي دي. زموږ غږله ازادي راډیو اوري وخت د سهار 8:08 دي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه لرو. پر پرونو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د ولس وغړو رادېدل په اوسنیو سختو شرایطو کې یو سیاسي پشاتګ دی. په کندوز ولایت کې په پوځي عملیاتو کې د چارواکو په وینا ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژل شوي دي.
کماندو د اردوی بیلی او د سپیشل فورس امریکان د شرطي موسه مابین کې عملیات کړی دی. تقریبا د دې سفره طالبان مړه دي، شل تر 15 پورې اسیران دي.
په جلال آباد ښار کې د 22 ولایتونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوې. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو یو بل حمله شوه او نور موضوعات. ورسته برخه کې بستاسو د ورکو عزیزانو د لټي 19 پروګرام هم خبر شي او د دوه تیر سره وسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د ولس وغړو رادېدل په اوسنیو سختو شرایطو کې یو سیاسي پشاتګ دی. کای ایډه وویل د څلرویشتو پیشنهاد شویو وزیرانو له ډلې د ولس رادول په داسې شرایطو کې چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د لازمو بدلونونو هڅه کوي یو خوشنونکی عمل دی. کای ایډی دغه راز وویل ولسمشر حامد کرزی اوس باید د نورو کسانو د کاندیدولو لپاره خپل سیاسي انرژي مصرف کړي. په دې اړه اسوشیټډ پریس خبری آژانس یو راپور خپور کړی چې دا دی جزئیات وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د زیات شمېر غړو رادېدل په افغانستان کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د یو اغیزمن حکومت د رامنځته کولو هڅو ته خنډ جوړول دی. ښاغلی آیډ وویل دی سخت حیران شو چې څنګه د ولسي جرګې غړو د څلورویشتو کاندید وزیرانو د ډلې ولس رد کړل. دی وایي کرزی اوس باید د نوې کابینې پر طرحه کار وکړي. چې دا به په لندن کې د جوړېدونکي کانفرنس په درشل کې له مرستندویو هیوادونو سره د ده د حکومت بشپړه همکاري له خنډ سره مخامخ کړي. کای آډي زیاته کړه ټول په دې خبره حیران شوي چې څنګه ولسي جرګې دا کاندید وزیران رد کړل. د ویل د ده په نظر دا یو پشاتګ او یو خوشنونکی عمل دی. عین خبره د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر هم پرون په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه، خو وحید عمر همدارز وویل چې دا د ډیموکراسۍ ښکلا ده او افغانستان دیموکراسي تجربه کوي. ښاغلی عمر همدار زیاته کړه چې ولسمشر حامد کرزی به ولسي جرګې ته د رد شویو وزیرانو پر ځای نوي وزیران ورمعرفي کړي، خو یې نه ویل چې کله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي اټکل وکړ چې دا کار ښایي څو اونۍ وخت واخلي. ده وویل د دې لپاره چې نوي وزیران له پارلمانه د اعتماد رایه واخلي او په بشپړ ډول کار ته چمتو شي ښایي څو اونۍ وخت ته اړتیا ولري. کای آیډي دا څرګندونه په داسې حال کې کولی چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره له کابله د روانېدو په حال کې و. ښاغلی آیډي وویل دای به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د نړیوالې ټولنې غړي هیوادونه وهڅوي چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د وویل د افغانستان د ادارو او اقتصاد بیارغونه د نړیوالې ټولنې اوږدمهالی مسؤلیت دی. داو د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزی د پیشنهاد شوی کابینې ته د ولسی جرګې لخوا د زیات شمیر غړو د ردولو پر موضوع د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي کای آیډي د څرګندونو جزئیات.
ستاسو له پیغامونو نه
زما په نظر دا ډیر ښه کار شو، په دې خاطر چې هغه اصلي هدف د مردم دغه و چې دغه وکلانو وکیلانو سم کار وکړي. په دې خاطر دا وکلانو دا ښکار کړو چې موږ خلکو ته خدمت کوو، دا ښکار کړو چې موږ په هغه اساس چې وزیران درلود هغه برنامه هغه ستراتیژي په هغه لحاظ موږ رای درکړی.
مدیر افتنامه پیام مجاهد عبدالحفیظ منصور، از فکر کنم چه دا د ولسی جرګې تصمیم دا یو انفعالی او عکسالعملی تصمیم دی او دا دې مسله بیان کړي چې ملت او بخصوص د ملت نمایندگانو د حامد کرزی او د تصمیمونو سره ډیر خشمګین دی، په دې خاطر چې جناب حامد کرزی د انتخابات د ریاست جمهوری انتخابات کې پیروز نه وو او دی دا صلاحیت نه لري چې د پلویانو سره کابینه جوړوي. دا تقاضا وضعیت دا تقاضا کوي چې د نور رقبا او سره د کاندیدانو سره مثال ډاکټر عبدالله او بشردوست او ډاکټر اشرف غنی او میرویس یاسینی سره ګډه کابینه جوړ کړي.
زمان نوم عبدالواسی ده، از دیر خوشحالیم چه در ملت کرده در تصمیم زده طول افغانستان تصمیم ده در وقت وزیران چه وزق تایید سوی ده اغا فکر کام ده کار اهلیتم لره او شایستگیم لره و در پارلمان تصمیم در طول افغانستان تصمیم ده.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا ډیر شو وسلوال طالبان وژل شوي، د شلو او ډیر شو ترمنځ کسان نیول شوي او د وسلو یو لوی ډیپو امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی. د عملیات تیر ورځ د ملي اردو او د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا په ګډه د دشت ارچی او امام صاحب ولسوالۍ ترمنځ سیمو کې پیل شول. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم پر راپور کې.
د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته په شمال سیمو کې د ملي اردو د ځواکونو او د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي پوز سپیشل فورس لخوا په ګډه سره د کندوز د دشتي ارچي او امام صاحب ولسوالیو ترمنځ د ملاقلي په سیمه کې ترسره شول، د مخالف لوري څخه دیرش تنه وژلی شوي، شل تر پنځه ویشت تنو پورې اسیران شوي او د وسلو یوه غټه دیپو له لس میله وسلو سره د عملیاتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. دغه خبره یکشنبې سهار کندوز والي انجینیر محمد عمر له ازادۍ راډیو سره په تلیفوني مرکه کې تایید کړه. داسې وویل:
هغه د کماندو د اردوی ملي او د سپیشل فورس امریکانو تللي و، په شرچي ماسه مابین کې عملیات کړی ده. تقریبا دېرش نفره طالبان مړه دي او شل تر پنځه ویشت پورې اسیران دي. نظر په راپور چې موږ تراغ کړی ده او لس میله سلا یې اخیستې، یوه غټه چیپو یې ګیر کړې تر بېګا پورې.
کندوز والی په دې مرکه کې دا ومنله چې په دغو عملیاتو کې د مخالفینو پر سنګرونو باندې د جنگي الوتکو لخوا درې بمونه هم غورځول شوي دي، خو ملکی کسانو ته پکې کومه صدمه نه ده رسیدلې. د یادونې وړ ده چې دغه عملیات په داسې یو وخت کې پایل او ترسره شول چې ویل کېږي د جمهور رئیس ښاغلي کرزي په لارښوونه د دفاع وزارت د مرستیال جنرال محب الله خان په مشرۍ یو پوځي پلاوی چې په ترکیب کې د ملي امنیت، کورنیو چارو وزارت او په شمال سیمو کې د 209 شاهین قولي اردو لوړ رتبه استازي برخه لري، د کندوز په ګډون د شمال سیمو په کتنه بوخت دي او ویل کېږي چې د دوی د دې کتنې موخه د نارامو سیمو په نښه کول او د داسې پروګرامونو په باب له محلي مشرانو سره خبرې کول دي چې څنګه وکولای شي دغو سیمو ته بیرته سولهییز ژوند راوګرځوي. د معلوماتو له مخې یوه له هغو نارامو سیمو څخه چې د شنبې د ورځې عملیات پکې ترسره شول د دشتارچي ولسوالي ده. دا چې د کندوز په سطحه نورې کومې سیمې نارامه بلل شوي، کندوز والي یو ځل بیا:
کندوز په سطحه باندې موږ چاردره او ګورتېپه ده، د شرچي د امام صاحب یو دغه څلور خوي هدف دي.
دی زیاتوي چې د پلاوي مقصد دا دی چې په دغو نارامو سیمو کې د دایمي پوځي حضور معجبات برابر کاندي. ویل کېږي چې د شنبې ورځې په عملیاتو کې د ملا عبدالله په نامه د طالبانو یو مهم قمندان وژل شوی او یو بل د ملا قاسم په نامه نیول شوی دی. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د پولیسو له هغو دوه تښتول شویو رنجر موټرونو څخه یو د عملیاتي ځواکونو لاسته ورغلی دی چې شاوخوا درې میاشتې دمخه د چاردرو په ولسوالۍ کې د مخالفینو لاسته ورغلي وو. بل پلو ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، یک شنبې سهار ازادۍ راډیو ته په تلیفون کې ادعا وکړه چې په دغه نښته کې چې د ملا قلي او امام صاحب د او فروشانو په ساحه کې ترسره شوي دي، د عملیاتي ځواکونو دوه ټانکونه او دوه رنجر موټرونه وران او ټوله سپرلي یې تباه کړې ده، خو دا خبره امنیتي سرچینو نه ده منلې. دا هم د یادولو وړ ده چې ښاغلي مجاهد په دې نښته کې خپل لوري ته د اوښتو تاوانونو په باب څه نه دي ویلي.
په کندوز ولایت کې د عملیاتو په اړه راپور مو اوریده. له څه وخت راهیسې هغه امنیتي اندېښنې چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې خلک ترې ځورېدل، د هیواد د شمالي ولایتونو په اړه هم زیاتې شوې دي. په دې لړ کې د باروړونکو موټرو چلوونکي شکایت کوي چې له حیرتانو ښارګوټي څخه د تیلو څلور بار شوي ټنکرونه د چشمه شیر په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا له ډرایورانو سره ناڅرګند ځای ته وړل شوي. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال سمیع الله غوښتون پر دې موضوع د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د زون د پولیسو د قمندانۍ له ویاند لال محمد احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې د دې وروستۍ پیښې په اړه معلومات ترې غوښتي.
د هغه امنیتي سروې له مخې چې موږ د بغلان ولایت په آسیب پذیره سیمو کې درلوده، یو هم ستاسو خبره چشمشیر سیمه ده. چشمشیر په سیمه کې کله ناکله سیمه ایزو خلکو لاس په نامنیو وهل او غوښتل چې امنیت اخلال کړي او ټانګران مو څه ویلې له خلکو لخوا، د کلي له خلکو لخوا بیول سوي وو. دا کسان پیسې ورڅخه غوښتل سوي وې، له ټانګر څخه یې تیل اخیستل سوي وو او دا مشخص وسلوال طالبان نه وو. د سیمې خلکو بیرته د امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو او پلټنو وروسته دا کسان خوشې سول، ټانکر نیم خوشې سوي او خپله دوی روغ را مټي.
اتل موټر چلون کې بارونی کې موټ خواندان دا شکایت لري ویره لري چې ورځ پر ورځ نتی لارو خرابې تاسو په دې اړه څه ځانګړي تدابیر په پلان کې لرئ
په همدې موخه هغه سرویس تر سره سو په بغلان ولایت کې موک امنیتی پوسته چشمه شیر په باغ شمال په رباتک او په هغه سیمو کې چې آسیب پذیر ګڼل کېدل پوسته مو افراز کړي تر څو لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاص وي او هیڅ ستونزه نور لدی ورسره منسنسی او هغه سیمې چې اوس هم په بغلان ولایت کې آسیب پذیر دي هلته سروي جریان لري تر څو موږ وسو کولای چې هلته هم امنیتی پوسته افراز کړو تر څو امنیت په ځانګړي توګه په بغلان ولایت کې ټینګ شي
بغلان ملي کې کومې سیمې تاسو آسیب پذیر بوري او نسول کې تاسو لاسره ورنه هم لري
مشخص دښمن له هر ځینه سر باسي کله ناکله پټ پټ حمله پولیسو باندې کوي خود سي قوت نه لري چې مشخص کوم چې دغه سیمه دښمن په دغه سیمه کې شتون لري او کولای شي امنیت خلل کړي نه کله ناکله له ځینو سیمو څخه لاس په نامنه یوه هی خود دې توان نه لري چې سیمه خپل کنټرول لاندې راولي او په هغه عملیاتو کې چې موږ تیر شپه دلوده د کندوز ولایت په ارچی او امام صاحب ولسوالیو کې 25 سنه مخالفین ووژل سوال دیال لسی ټپیان دي دوه ژوند دي نیول سوي او یو د وسوال طالبانو یو مهم قومندان د مولوی عبد الله په نامه هم په دغه ژوند څو کې شامل دي په عملیات افغان ائتلافي ځواکونو ونده درلوده او موږ زیار به سترڅو هغه اندېښنې چې په بغلان کې موجود دي اوس د لمنځه یوسو ځینې وخت مخالفین لاس په نامه یو هي دلته ځان ته آرامه بستر دو فکر کوي چې موږ ته آرامه بستر وی له نور ولایتو څخه درغلي خو موږ به لدی جنه هم لخي وچی کړو
داسې اندېښنه موجوده شي د غیصاو ځواکونو احتمالات ورسته لدی لري کیږي او دلته په ځنې سیمو کې بې امنیتي یا د دولت مخالفه ځنو بې امنیتي لاس پورې کی په دې اړه څه تدبیر نیول شوی کنه لارو په وګدو کې
موږ په ځانګړي توګه په لوی لارو کې امنیت په جدي توګه څېړو ساتو ترڅو خلک لدی لارې څخه ځانمن نسی او دښمن د دې توان نه لري چې وسی کولای د پلو یو لارو باندې امنیت هم سره مخامخ کړي او په ایصاف قطر او یا په پولیسو باندې بری دکړي ځینې وخت کې چې وخت نه په استفادې او د کلی له خلکو څخه په استفادې سره دوی لاس په نامنه یو هي خو د دې تغیر موږ زرت زر ټولو سیارې غزمه نوی پوسه افرازي سیوی په لوی لارو کې او امنیت موږ د دې اطمینان تاسو در کوم چې ورسله دین خکېږي
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د زون د پولیسو د قماندانۍ ویاند لال محمد احمدزی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
راپور زمور قضاوت ستاسو
په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لخوا حمله شوې ده د چې په دې حمله کې څومره کسان وژل شوې دي او د چا د وژلو په هدف شوې په دې اړه نور تفصیل له پیښور د ازادي رادیو خبريال نجیب عامر راکوي
د میزایلو د تازه حمله د یک شمې په مخام نه وخت د شمالي وزیرستان په موسکی سیمه کې وشوه چې 15 کسان پکې وژل شول او څو نور ژوبل شول د سیمې خلکو د پاکستان استخباراتي مامورین وای د میزایلو مرمۍ د بی پیلوټ جاسوسي الوتکو لخوا غورځول شوې دي دا ځل د مولانا صادق نور په نوم د یو پیژندل شوی قبایلي مشر کور او حجره په نخښه شوې دي په وژل شو کسانو کې دوه د سیمې او یو د سعودي عربستان سره تړاو لري د دوه نور هویت په سملاسي ډول خکر شوه نه ده د یوې اونۍ نه په کومه موده کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو د دریمه د ډول حمله ده په تیرې حمله کې د طالبانو د یو ځای مشر حاجی عمر د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و چې اوس دغه پر ځای ولی الرحمن په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مشر په توګه ټاکل شوی دی په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې د پاکستان فوج په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي د امریکا جاسوسي الوتکو په شمالي وزیرستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي د سیمې څېړونکي وایي د امریکا حکومت په شمالي وزیرستان کې د سراج الدین حقاني د شبکې د ختمولو په موخه هوایي بریدونه کوي خو په وروستیو عملیاتو کې د یادې شوې شبکې د کوم مهم غړي د وژل کېدو راپور د پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا نه دی ورکړل شوی شمالي وزیرستان د افغانستان د خوست ولایت په گاوند کې پروت دی چې ته چې تیر اونۍ د ویزانمرګي حمله په ترڅ کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د وو سرتیرو په ګډون اته امریکایانو وژل شول پاکستانی طالبانو د دې ځانمرګي حمله پړه په ځان منلې و د دوی یو ویان سنوي ته د هم ویلو چې د خوست مرکز زکوالو زو چې د دوی په وینا بی پیلوټ الوتکې لدغه ځای سرل کیږي نجیب عامر د ازادۍ رادیو پېښور.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په کابل کې د کابل په ښار کې د یو جوړ شوي مطبوعاتي کنفرانس په اړه راپور درته وړاندې کوو چې د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند د کنفرانس ته ورغلی و. له معصوم میوند څخه به واورو چې په دې کنفرانس کې پر کومو موضوعاتو څه ډول خبرې وشوې.
په کنفرانس کې چې د اطلاعات او کلتور وزارت په نوښت جوړ شوی و، د خصوصي او دولتي رسنیو ترمنځ پر همغږي ټینګار وسو او د دولت او رسنیو ترمنځ پر شته جنجالونو اندېښنه وشول سوله. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست محمد مبارز راشدي د ستونزو پر بیلابیلو اړخونو بحث وکړي. ښاغلی راشدي هیله وښوله چې له افغان ژورنالستانو او رسنیو سره مرسته او همکاري به د خبرونو پر کیفیت ښه اغېز وکړي، خو باید رسنۍ هم خپلو ستونزو ته پام وکړي.
افغانستان هیچگاه به توسعه فکری فرهنگی
افغانستان هیڅ کله فکری، کلتوري او مادي پراختیا ته نه رسی تر هغه چې رسنۍ پیاوړي نکړي. رسنۍ کولای شي ټولې ستونزې لري کړي. رسنۍ هم ستونزې لري. محدود امکانات، د پروګرامونو نشتون او د دې ترمنځ نه همغږي هغه ټکي دي چې ورسخه ستونزې او انتقادونه راپورته کیږي. د ملي شورا وکیلانو ډیر کله پر موږ انتقادونه کړي دي چې په ډیرو برخو کې پر ځای هم دي.
خیلی از موارد بجا هم هست.
د رسنۍ حکومت او مسلط په نوم کنفرانس په کابل کې د اکشن به په ورځ د رسنۍ د مسلینو په ګډون په داسې وخت کې جوړ شوی و چې د نظر پښتنو په اساس روان کله افغانستان د ژورنالیستیکي فعالیتونو لپاره لستونزو ډک کار ګڼل شوی چې یو شمېر افغان خبریالان د دولت مخالفینو لخوا ګواښل شوي او ځینې نورې وژل شوي دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مرستیال سید حمید نوري د رسنۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو بحث وکړ او د رسنۍ په وړاندې د پروتو ننګونو یادونه وکړه.
ما حمایت بکنیم از
مونږ لخپلو ژورنالیستانو ملاتړ کوو چې بیا پر خپل سر مجازات نشي، ونیول شي، زندان ته ونه لویږي او په خپل سر په غیر قانوني ډول ورسخه پوښتنې ونه شي، لکه په تېرو څو میاشتو کې چې دا کار شوی هم دی.
په همدې حال کې یو شمېر افغان ژورنالیستان وایي چې په هیواد کې ورته د ژورنالیستیکي فعالیتونو زمینه نه ده برابره. افغان خبریال مبین خیرخوا وایي
ما وقدر موافق نیسم با این شاسو،
زه دغه ډول ناستو ته خوښ نه یم چې دا د اغېزمنې ثابت شي او د ځینو ارګانونو او په ځانګړي ډول د پولیسو چلند د ژورنالیستانو په وړاندې سم شي. افغان دولت داسې باور کوي رسنۍ او ژورنالیستان د حکومت د غورځولو او په دولت کې د موجوده فساد برابر سیرولو کې هڅه کوي. دولت باید رسنوی ته د دښمن په سترګو نه ګوري. دولت باید پر رسنوی باور پیدا کړي او د یو اصل په توګه ومني.
په دا کانفرنس کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وسو چې باید رسنۍ له مسلکي لارو کار واخلي، په خپل خبرونه کې اسلامي او افغاني روحیه په پام کې ونیسي. په دغه غونډه کې د اطلاعات او کلتور وزارت څخه غوښتنه وسوه چې له امنیتي ارګانونو سره د خبرو اترو له لارې د ژورنالیستان د فعالیتونو ساحه پراخه کړي. په همدې حال کې ډیر افغانان د ځینو خصوصي تلویزیونونو پر خبرونه انتقادونه کوي. حتی د همدې مسلې په اړه د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي په څو څوار ملي شورا ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې د هغو پروګرامونو، فلمونو او سریالونو د خبرېدو مخه ونیسي چې د اسلام او افغاني کلتور سره په ټکر کې دي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر وایي په یو مناسب وخت کې به نوي وزیران ولسی جرګې ته وروپیژني. ولسی جرګه د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو شک کوي. د پوهنې وزیر فاروق وردګ وایي د 14 ښوونکو معاشونه لوړ شول. افغانستان د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د نویو تګلارو لټه کوي او د افغانستان بانک رئیس وایي افغانستان د نړۍ په اقتصادي ډګر کې 168 ځای خپل کړی. دا د ازادۍ راډیو د انټرنیټ پانې د لومړي مخ مهم مطالب او عنوانونه دي چې تاسو کولای شئ په دې اړه تفصیل زموږ په انټرنیټ پانې کې وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ. په یاد ولرئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو او راپورونو د کتلو لپاره. ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ.
کابل سوارلس سوا یواویا، کندهار دوویشت، هرات سلویخت، جلال آباد سلور، کندوز یاو، خوست یاو او پیخور و سوا سلوراتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. زمون خاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې. د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ تر دې ساته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د کابینې د 12 غړو رادیدل په اوسنیو سختو شرایطو کې یو سیاسي پشاتګ دی. افغان حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې وایي د ملي شورا انتخابات د راتلونکي کال د جوزا په لومړۍ نیټه ترسره شي. ولسمشر حامد کرزي د ساختماني چارو انجینیر محمد یونس نواندیش د کابل د نوي ښاروال پر څوکۍ ټاکلی. د یو بل خبر له مخې، د کابل ښاروالۍ مرستیال وهاب الدین سادات چې مخکې د اداري فساد په تور د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و او په توقیف کې و، خوشې شوی دی. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت د دشتارچی او امام صاحب ولسوالیو ترمنځ د ملاقلي په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په مرسته د ملي پوځ په عملیاتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. په خوست کې میشت ائتلافي ځواکونه وایي د دوی یوه بې پیلوټه الوتکه د پکتیکا ولایت د یوسفخیلو ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې راغورځېدلې ده. د پاکستان په صوبه سرحد کې د طالبانو ضد قومي مشرانو په موټر د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې. په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون وایي له افغانستان او پاکستان څخه شړل شوي اسلامي افراطیان به پرته له شکه د یمن او سومالیا په څیر ستونزمنو هیوادونو کې راڅرګند شي. د ایران پارلمان پرون د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په تدریجي ډول د انرژۍ او خوراکي شیانو د سبسایډي کمول پکې غوښتل شوي دي. دا د ازادۍ راډیو ده. اوس هم د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د هیواد د ښوونکو له کره ارزیابۍ وروسته په دې وتوانی چې د لسګونو زرو مستحقو ښوونکو په میاشتنۍ تنخوا کې زیاتوالی راولي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د مستحقو ښوونکو لوړې تنخواګانې د روان لمریز کال د میزان له لومړۍ نیټې څخه د اجرا وړ دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هیواد د مرکز او ولایتونو شاوخوا سوار له زره ښوونکو ته به د میزان له لومړۍ نیټې څخه لوړې تنخواګانې ورکړل شي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک چې تېره ورځ په ولسي جرګه کې د نورو وزیرانو په نسبت په ډیرو رایو بریالی وګڼل شو، په داسې حال کې چې خوشاله ښکارېده، د ده په لومړي کانفرانس کې اعلان کړه چې د ښوونکو د تنخواګانو د پورته کېدو مصوبه چې پخوا د وزیرانو د شورا لخوا تایید شوې وه اوس مهال پلي کېدو ته چمتو ده. ښاغلي وردک وویل
قدم امروزی ما آغاز عملی تطبیق سیستم جدید رطوب معاشات
زموږ نننی ګام د رتبو او تنخواګانو د نوي سیستم عملی پلي کول دي. د دې ټول اسناد بشپړ شوي، اصلاحات ادارې ته سپارل شوي او د میزان له لومړۍ نیټې څخه به په تنخواګانو کې زیاتوالی اجرا شي.
د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو اقتصادي ژوند ته پاملرنه د پوهنې د کیفیت د ښه کېدو ضمانت کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دې وزارت سکل د عقرب په میاشت کې د هیواد د مرکز او ولایتونو څخه کم 5000 ښوونکي د یوې امتحان له لارې ارزیابي کړل چې په نتیجه کې کابو 95% د دې وړ شول چې تنخواګانې ورزیاتې شي. د پوهنې وزیر دا هم وویل چې د پاتو ښوونکو ارزیابي په مخ کې ده او هڅه کوي چې د هغو د پوهې سطح هم پورته او د امتیازاتو جوګی کړي. دوبه
ما به کسایی که کمتر از 50% نمبر برده در ماه دل و برشان آموزش ها را آغاز میکنه در ولایت خودشان.
به حقوق ښوونکو لپاره چې له 50 نمرو څخه لږ اخیستي د دل و پمیاش کې ورته د حقوق په خپل ولایتونو کې روزنه پیل کوو او په همدې توګه غواړو د ښوونکو د پوهې سطح حاصل پسلو کې لوړ کړو.
د پوهنې وزیر دا هم وویل دوی پلان لري چې مستحق ښوونکو ته د ځمکو د ورکړې چارې هم ګړندۍ کړي. سره له دې چې دا وزارت د پوهنې د کیفیت د لوړوالي خبرې کوي، خو خلک اوس هم شکایت کوي او وایي چې په لرې پرتو سیمو کې داسې ښوونځي شته چې ښوونکي کافي تجربه نه لري، او د دې تر څنګ ډېر ښوونکي د تنخواګانو د کموالي له امله هڅه کوي چې ځانونه ته نور کارونه وویني. خلک دا هم وایي له مرکز پرته په نورو ولایتونو کې د ښځینه ښوونکو کمی لیدل کېږي، خو د پوهنې وزارت وایي دوی پلان لري چې هم د دولت او هم د یو شمیر انجوګانو له لارې وکړی شي چې دغه نیمګړتیا هم پوره کړي.
دا د ازادۍ راډیو ده. په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د 22 ولایتونو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي. په جلال آباد کې د سیالیو ګټونکي به د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې ته ور وپیژندل شي. په دې اړه پام وکړئ له جلال آباد د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د افغانستان د 22 ولایتونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ سیالۍ په ننګرهار کې روانې دي.
موږ کولای چې وکټ ترې واخلي. ډېر خپل بال جاوید یو کاسته بیټسمن د کاپیسا ټیم لپاره
هر ورځ څلور لوبډلې په خپل منځ کې د ننګرهار پونتون په میدان کې سیالۍ ترسره کوي، او په ترڅ کې به د افغانستان ملي لوبډلې ته بریالي لوبغاړي ور وپیژندل شي. په کابل کې د کرکټ بورډ مشر راجی عزیز الله فاضلی د یک شنبه په ورځ په ننګرهار پوهنتون کې ازادي راډیو ته وویل
په دغه 22 ولایتو کې اته هغه ولایتونه دي چې په تیرو کلونو کې په ولایت لوبي کې شلو به د سره کړی وي، نو هغه پالب ګروپ کې دي، او د دغه څوارلس لوبډلو درمنځ چې کومې لوبي وسره روان دي دسه به هم څلور لوبډلې پالب ګروپ ته دي، چې یعنی دغه لوبي پر دوه ګروپه تقسیم شوي دي، پر یو بي ګروپ باندې دي. د پاره زموږ خپل ټیکنیکل کمیټې سره چې سید انور شاه قریشي دغه ټیکنیکل کمیټې مسول دي، دی کې چیپ سلیکټران یا استادان بناس چې دغه لوبډلو سره د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو لپاره او د افغانستان د ملي ټیم او د ای ټیم لپاره غوره لوبغاړي په ګوته کې او د یاخو لوبډلو ته منتخب.
پنګرار پونتون کې د بیلابیلو سیمو سلګونو تن ځوانان دغه سیالیو ننداري ته ورټول دي. وطن ویل
زمانم نویلا امیل نصر یم او د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسیدم. دا لوبه د هلمند او کاپیسا ولایت ترمنځ د سیوس بیرته هلمند ولاړ ده او کاپیسا بیرته ولاړ ده او هلمند بالینګ کوي.
دې کې دلته د پونتون ماسینین هم برخه لري،
اکثریت یې لري، په اکثریت ټیمونو کې خو ډیر نه لري، ډیر د ولایتونو څخه راغلي دي او دلته لوبه کوي. ننګرهار
څنګه دي؟ دا وسایل تاسو په نظر کې دي اماده دي؟
وسایل خو د اکثرو ټیمونو ډېر ښه سنبال دي او خلکو سره یا خپلو ولایتو کې ډېر ښه کومکونه اوسر کړي، خو اکثرو بیا دا بیټ او دا شیان چې دي هغه ډېر کمزوري دي او خوند یې نست.
د افغانستان د نورو سیمو په نسبت د جلال آباد د تودې هوا په وجه د بیلابیلو سیمو لوبغاړي خوښ دي چې په سیالیو کې ګډون لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا د ازادۍ راډیو ده. قدر منوریدونکو، د همدې خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو 19 پروگرام ستاسو د ورکو عزیزانو د پلټنې پروگرام هم خپریږي، خو له هغه مخکې جناقه الکوزی ته غوښی چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي. په دې ورځپاڼو کې نیویارک ټایمز او سنډی ټلګراف شامل دي.
نیویارک ټایمز رسپانی پروستې غنې کې په ولسی جرګې کې د جمهور رئیس کرزی د نوې کابینې د اکثر غړو د رد پړې او مخاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. په ولسی جرګې کې د کابینې د غړو په سلو کې د اویا کسانو رد، د یو سیمیز جګړمار او یو ازینی مېرمنې په شمول د اعتماد د رایو نه حاصلول په حقیقت کې په جمهور رئیس کرزی باندې یو ځورونکې سیاسي ضربه وه. د ولسی جرګې دا سری رای په داسې حال کې واچول شو چې د افغانستان د حکومت د مشروعیت په اړه له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره پوښتنې موجودې دي. نیویارک ټایمز لیکي پرات څو کسانو کې د اوبو او برېښنا لپاره نومول شوی وزیر او پخوانی جګړهمار اسماعیل خان هم شامل دی چې د 1990 لسیزې کورنیو جګړو، اداري فساد او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی. ورځپاڼه لیکي انتقاد کوونکي په دې باور دي په کابینې کې د اسماعیل خان له شمولیت څخه دا اندازه لګیږي چې جمهور رئیس کرزی تر کومه حده د سیمه ایزو دلالانو د قدرت تر اغېز لاندې دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کابینې لپاره باید نور داسې کسان ونومول شي چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د منلو او قناعت وړ وي. په انګلستان کې خبرېدونکي سنډی ټلګراف ورځپاڼې هم د کابینې د نومول شوو وزیرانو د رد او د جوزا په میاشت کې د ملي شورا د انتخاباتو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د دارالانشا رئیس علي نجفي په یو بل خطرناک سیاسي اعلان کې وویل چې د ملي شورا انتخابات به د راتلونکي هجري کال په سپرلي کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د انتخاباتو په کمیسیون او د انتخاباتو په قانون کې د مهمو بدلونونو په ضرورت ټینګار کوي. سنډی ټلګراف زیاتوي ښاغلي نجفي پا په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ملي شورا انتخابات به د 2010 میلادي کال د می په 22مه یعنی د جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټې ترسره شي. د دا هم وویل د دې انتخاباتو لګښت به 160 میلیونه ډالره وي، خو افغانستان د نړیوالې ټولنې څخه یوازې 500 میلیونه ډالر غواړي. ورځپاڼه لیکي ښاغلي نجفي ونه ویل که چیرې نړیواله ټولنه ورته دا اندازه پیسې ورنکړي نو بیا به هم انتخابات وشي او که څنګه. سنډي ټلګراف ورځپاڼه وړاندې لیکي د اسد د 9 نیټې د جمهوري ریاست له لانجمنو انتخاباتو وروسته زیات شمېر خلکو له ښاغلي کرزي څخه وغوښتل چې د ملي شورا انتخابات د شاته کړي، خو جمهور رئیس کرزی ټینګار کوي چې د ملي شورا د انتخاباتو وخت په اساسي قانون کې مشخص شوی. د ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس یو هیئت تیره اونۍ په کابل کې له جمهور رئیس کرزي سره د کتنې په مهال هغه ته خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو په سیستم او قانون کې د بدلونونو په نه راوستلو سره ممکن افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې کمې شي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنه. دا د بیا هم د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت را ورسید. دغه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه داسې پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی. همداراز داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې تاسو مونږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوئ خو د تلیفون شمیره مو له یاده وتلی دی. د یادونې وړ ده چې ډیر کله داسې پیغامونه مونږ ته را رسیږي. مونږه له اوریدونکو څخه هیله کوو چې کله آزادی راډیو ته تلیفون کوي خپل ورک شوی عزیز لټوي نو لطفا د تلیفون شمیره هم ووایي. همداراز ډیر نور تلیفوني پیغامونه هم دي چې د همدغه پروګرام په ترڅ کې به یې واورئ. نو ګرانو دوستانو، که غواړئ چې ورک شوی عزیز مو پیدا شي دغه پروګرام تر پایه واورئ. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 45 115. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تحصیل آزادی رادیو څخه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته خوږ یاست. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري. اول په هغه پیغام واورو چې یو ورور موږ ته له پاکستانه تلیفون کړی دی او دی وایي چې د یو شخص په هکله چې نوم یې علمو دی او دماغی تکلیف هم لري معلومات لري. راځي چې د دغه ګران ورور پیغام واورو. پس له پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم. کیدای شي چې عزیزان یې واوري او ورته تلیفون وکړي.
زما د ورکو عزیزانو پروګرام ته ورور سلامونه. زه له علي خبرې کوم. د علمو چې اوسه ورور دا چې دې دلته وخت ما د ورکو عزیزانو په پروګرام کې واره ده چې یې ویل ولې سړی زموږ سره علمو چې ورکو انا دماغ کار نه سوی اوس دا سړی چې دی په جماعت سره شانه راځي دا سړی ما ته معلوم دی فورته پر دا روډ باندې پروت دی شپه ورځ انا بالا شریه پر ځان را تاو کړی انا دې ما ته نشانه راځي دې ټلیفون وکي دې پر دا نمبر ما سره خبره وکي زه به نشانه ورسم افغانستاني سړی دی فورته دا تقریبا یو نیم کال دوه کال پر اساس چې دې نن پر دا سړی باندې دې شګر دې موټر ځوان دی جز انا شه مبارک سینه جوړه يم ده انو والا کچیر دغه یو وخت یو ټلیفون وکړ د عزیز رډو سره ماوار وې ټول فلم او چې کو رستوی دې ګوینولې نه خبره ماوار مې نن چې ما دې ویلې دې سره کده هانو
نو ما دا ټلیفون په دغه ضرورت کې ورور د خدای د فاره ضرورت چې دا خارکې په ژمې هم په دا لارې کښې پروت وي بالا یوه شړې پر ځان ته وکړي یار شي هم پر دا لارې کښې نو چې ورسو خبرې نه را سره کوي بس خاندي او خبرې نه کوي نو ښه سم افغانستاني سړی ماجر سړی دي وروره او غریب مریب یې نهشته دا دوه کاله کېږي د دې پیسې خلک ورکوي د دې د خارکې بس په پیسې هم نه پوهېږي دا یې ژبي دا یې خوري خو بیا هم په خبرو پوهېږي چې خپل غریب یې پیدا شي بیا دی خپله سر ورسره خلاصولی شي دې ماته پر دغه نمبر ټلیفون را وکړي نو بیا به زه انشاءالله معلومات ورکړم د خدای په امان.
که تاسو علمو چې دماغي تکلیف هم لري او په پاکستان کې دی د هغه په هکله معلومات غواړئ تاسو په دې شمېره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 0092 دا د پاکستان کوډ ده. بیا شمېره ده 3023840928. د تلیفون شمېره به یو وار بیا هم ووایم 0092 3023840928. ګرانو دوستانو اوس راځي هغه پیغامونه واورو کوم چې تاسو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله معلومات لرئ، یعنی دا هغه عزیزان دي چې پیدا شوي دي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه د حیدرآباد نه خبرې کوم. دا سلام جره د حیدرآباد کې د موږ سره ورک دی کوم هغه چېدی خپلوان وي په دا نمبر کې تلیفون وکړي 0092 3 0 1 3 1 3 په دا نمبر کې څوک تلیفون وکړي چې دا څوک خپلوان وي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ټولو ازادي رادیو کارکوونکو ته سلام احترام کوم او اوریدونکو ته هم احترام کوم. زه د اجتماعي مؤسساتو خیری کارمند یم او په کابل کې فعالیت لرم. محمد نبی د ګلاب زوی چې 10 کاله عمر لري، د مور نوم یې ګلببو او د خوندو نومونه یې خدیجه، شفیقه، جمیله او خاتمه ده. د ورونو نمونه فضل باری او باری دی. د ماما نوم محمد ولی. تقریبا 2 کاله 3 کاله کېږي چې دا د کوره ورک شوی دی او اوس اصلا خپل ځان د کوټې نه د پاکستان او د سریابو د کلي نه د نور آباد د منطقې نه خپل ځان معرفي کوي. محمد نبی وایي چې زه اصلا د کندهار او یا د هلمند ولایتو دی. محمد نبی اوس پیدا شوی دی. هر څوک د دوی د کورنۍ زموږ غږ اوري، دوی په دغه شمېره معلوماتونو فون نمبرونو یا ټلیفون نمبرونو زموږ سره اړیکې ټینګ کړي. د شمېره نمبرونو 0 9 9 9 9 14. بیا یې تکراروم 0 9 9 9 9 14. بل شمیره است تکراروم 0 9 9 9 14. بیا یې تکراروم 0 9 9 9 14. والسلام.
ګرانو دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس راځي چې هغه دوه پیغام واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ خو د تلیفون شمېرې مو له یاده وتلې دي. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو. پس له دغو پیغامونه به زه تاسو ته د دوی د تلیفون شمېرې ووایم کوم چې د کمپیوټر په صفحې پاتې دي.
وسیل نصری له جلال آباد نه خبرې کوم. ما یو ورور داسې د 15 کاله کېږي ورک ده او نوم یې شاه وزیر ده. چې د دې په اړه چا ته پته وي ما ته د ټلیفون وکړي.
ګرانو دوستانو که تاسو د دغه محترم اوریدونکي د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ ورته په دې شمېره ټلیفون وکړئ 0093 98 9 3 0. د ټلیفون شمېره یو وار بیا وایم 0093 98 9 3 0.
ما یو لکه زوی دی ابلاجی نمیزی داشت پس کار کیزی تی ورک دی در روزگان دولایت دی
عمر یې د هغه یوویشت کاله عمر دی د زما غږ اوري چا د معلومات یې پر دغه شمېره دي ما ته بیا زنګ را وویش.
ګرانو دوستانو، که تاسو د دغه ورک شوي عزیز پاکله معلومات لرئ، کولای شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00923022344. د تلیفون شمېره یې ور بیا وایم: 00923022344. گرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، له آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي. قلم او کاغذ تیار کړئ، کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز وي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
د پکتیکا ولایت د ارګون د ولسوالۍ د پیر کوتي د شیخان او د عالیشان د کلي څخه خبرې کوم. زموږ یو کلیوال چې احمد نمیږي، د پلار نام یې ویلګای دی، تقریبا شل کاله کېږي چې له درګه شوی دی. که چاته معلومات وي یا دا یې په خپله د آواز اوري، نو موږ ته د په دغه پیغام باندې زنګ ووهي: 0 4 5 4 5 3 شماره یو ځل بیا تکرارم: 0 4 5 4 5 3 5.
السلام علیکم، زه ببرک د سلطان محمد زوی کوټې د سریاب روډ کلی دوست اغانه خبره کوم. زما یو ورور ده، نوم یې عبدالمبین ده. لس کاله دې مخه د ایران شاه ته تللی دی. لکه د جګ ده په څټ کې یو خانم شته او یو پشه ماته شوې وه، بېرته جوړ شوی ده. د ده په اړه که څوک معلومات لري یا دی زما خبره اوري، په دغه نمبر دې زما سره ټلیفون وکړي: 0 3 5 8 3 6 9. یا تکرار وکړو: 0 3 5 8 3 6 9.
زم له خواته کوم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دوه دانې خوریان د اووه کاله کېږي چې ورک شوي دي. مشر ورور یې مشر ورور یې اسرایل نومېږي، دواړه سره وروڼه دي. موږ ته دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي: 0 5 0 3 2 6 9 8
و زه نور محمد تهران خبرې کوم. زه د پروان ولایت د غوربند درې د شینواري ولسوالۍ. زما یو ماما ورک دی، اووه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی، د سم طرف د پاکستان. که دی دغه اعلان اوري یا چا ته پته معلومه یا دی خپله په خپله وګو دغه اعلان اوري، نو په دې شمېره د موږ سره تماس ونیسي: 0 0 9 8 3 3 4 0 2 8 2. بل شمېره ده: 0 0 9 8 9 1 4 3 8 0 9 5 5.
زما یو انډیوال دی چې ساسي خان په نامه دی، د باغران ولسوالۍ د هلمند ولایت د شرمسجې د کلي اوسېدونکی دی، چې یو نوم یې اصغر دی، بل اسي خان دی. دا دوه کاله کېږي چې زموږ ته نادرکه شوی دی. د ملا مبشا اخوند ورور دی. که هر چا د ده په حق له موږ ته معلومات راکوي او یا د ده ادرس په لاس راکوي، نو په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي: 0 2 0 2 8 5 1 4 5. دا یوه شماره ده. بله شماره: 0 2 0 2 8 5 1 4 5.
څنګه سید احمد شاه د غزنی د ولایت ما دا قاضی چې د قربان په نامه په کال 2000 کې د کوټې له ښاره څخه نادرکه شوی دی. که چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري، په مکور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي. د مشوره د ټلیفون تر دې شمېره اړیکه ټینګ کړي: 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
غزنی ولایت دی ګیرو دی ولسوالی چلن پکوټه کې وشیږم دما یو زو ورکته په نامه دی آیات محمد کته دی اعلی څوک دی آیات محمد په اړه څوک معلومات دی په دې نمبر دی چې تلفون دا وکړه 0 3 0 8 3 8 4 1 5 9 8 ډیر مهرباني بسلام
السلام علیکم فون دا نوښته زما یو سره دا تقریبا یو میاشتې کیږي چې ورستوې دي نو څه ځای په ځان ته پیړې ده تللې نو دا نظر علي معلومات چې هر یو څه بوري ورزه شو ورغلوي زما خدای مشت خبر راځي چې ما شي چې ټلیفون نه وکړي د مثال راځي موږ به ټلیفون ورکړو موږ ان په لور یو میاشتې کیږي چې په کور کې مرو ورسو او څه نو زما د ټلیفون نمبر دی 0307 8 10 10 я на той штуке берет инфра УВО, а Тагеш, Сальвеш, Синеви, а Т. Ахирис.
زما یو ګوډه په نام د محمد کریم باندې ورخدای څلور میاشتې کې د کارابغ د ولسوالۍ نزال د کریم پلار یم خبرې کوم او که زه په درک کوم درک معلوم کړه کوم درک چې ډېره مهرباني د نمبر مزاج 0 8 8 9 5 5 5 یا تکراروم 0 8 8 9 5 3 5 والسلام
زه شکولا بیتاب د جلال آباد لخاره سره پاړی کې کیم زما یو ورور چې اصل نوم یې شکولا مشهور په شهر بیتاب دی د ملا عبد الملک زوی دی تورات ځا کال اوسو چې نظر کړي کله خپل جماعه غوړي او یاره په اړه څو معلومات لري د انساني او بشري همدردۍ له مخې موږ سره په تماس کې شي دا تماس شمیرې دي 0 8 5 7 3 4 6 او 0 8 2 3 5 2 6
استاد محمد ولایت بغلان ولسوالی کې خبرې نه تاسو سره په تماس کې ما یو ورور دا په پروفیسران د محمد نیږي یو کار دی چې موږ سره کتل دا پاکستان ته اسلام آباد ښار کې لاړ راځي چې هر څه په معلومات کې ډېر ښه دي موږ سره تماس نیږي چې تر افتا دوا د شاش پر کې یو ځای نه وځي واسلام
ا د درامن پیغام قدر مونږ زما یو چې برنامه څنګه درنومات زوی اصلا ننګرهار ولایت د خوږیانونو ولسوالۍ اوسیدونکی چې تقریبا 10 کاله کېږي چې د کورنۍ نه وتلې ده او نادره کده اولی په مسکو کې تحصیلات وکړل بیا د ډاکټر سید نجیب الله په وخت کې د حالن هیواد ته تللو د په 1998 کال کې یعنی 10 کاله مخکې د ټلیفون په رابطه پیدا شو او تقریبا 2 کاله مو ورسره په ارتباط کې بیا ورسته بیرته لادره کشو او هیڅ مړې او ژوندۍ معلومات نه لرو چې مې راتلونکي سره ارتباط سی پر واویا اتیا 2 3 0 0 3 0 یا بل شماره 0 8 0 0 3 0 0
الو السلام علیکم زه نور محمد پروان ولایت د غوربند درې د شینوار د ولسوالۍ د شار سردری اوسیدونکی یم زما یو ماما ورک دی 15 کاله کیږي غفار نومیږي د پاکستان په خوا کې کچاته پته معلومه یا دا د اعلان دی په خپل اوري په دغه شماره د ما سره تماس ونیسي 0 9 1 9 4 3 8 0 9 5 5
زما رحمت د لغمان ولایت کاشل کاله کیږي چې زما پلان ورک شوی دی زما د پلان نوم دی رحمت الله دې مهرباني لمخې ما ته د ګیرا شمیرو باندې ووایي 0 8 8 10 10 10 0 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
دوستانو محترم او اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15. اوریدونکو محترم دوستانو دینم راځي د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز پیدا شوی وي کنه وي خیر، بیا هم تاسو ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه راولېږئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره هم دومره، تر بل پروګرام تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.